السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه تشرغ لاست زه ملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشن پر مخ وړي د خبرونو تفصیل به واورو په کابل کې نن د افغانستان د یو شمیر گاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د ځانګړو استادو او سفیرانو کانفرنس پرانستل شو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کانفرنس ته په وینا کې وویل
غواړم له دې فرصت څخه په استفاده تاسو عزیزانو ته یو واضح او ښکاره پیغام وړاندې کړم. د افغانستان اسلامي امارت د انتخابونو ګټو حکومتي ساختارونو او د نورو پراختیايي موډلونو ته درناوی کوي او په مقابل کې له نورو هم تمه کوي چې د انتخابونو ګټې او د افغانستان د حکومت ولې د ماډل او پراختیا احترام وکړي.
تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند عبدالقهار بلخی په یو پیغام کې ویلي و چې د سیمه ییز همکاري پراختیا د متقابل احترام زیاتول د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې کانفرنس د ایجنډا عمده موضوعات دي. په دې اړه په نورو خپرونو کې تفصیل اوریدلای سي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کمپاین به د رواني اونۍ تر پنجشنبه پورې په 21 ولایتونو کې دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین دغه کمپاین داس مهال پیلېږي چې په افغانستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول یې په ننګرهار ولایت کې وې. د کابل د اسعارو د تبادلې په بازار کې نن د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت ولوید. نن په شاهزاده سرای کې هر امریکایي ډالر په 4.70 افغاني او 50 پوله تبادله سو. په ورستوي کې هر ډالر په 70 افغاني تبادله کېده. کابو درې میاشتې پخوا د افغاني پر وړاندې د ډالر ارزښت له 80 افغاني څخه اویا تر اټر سو. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره د چهارشنبه په ورځ 12 میلیونه ډالر لیلام کړي په بخښنې سره. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا پر وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په 2 د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکړي. همداراز په پام کې ده چې افغانستان او سریلانکا په 3 ورځنیو او 3 شل اووره سیالیو کې هم مخامخ سي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري او دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو څخه وینئ. رویټرز خبری اژانس په سوریه کې ایران ته د یوې نږدې سرچینې په قول ویلي چې په سوریه کې پر هغه ځای هوایي برید سوی چې د سپاهي پاسداران ځواکونه ورڅخه کار اخلي. د سوریه رسنیو هم وویل چې د دغه هیواد هوا ضد رادارونو د دمشق په جنوب کې د اسرائیل د حملې پر وړاندې غبرګون ښودلې دي. رویټرز د ځایي رسنیو په قول ویلي چې نن دوشنبه د دمشق په لمنه کې د بی بی زینب زیارت ته نږدې د 2 چاودنو ژغونه اورېدل سوي دي. او د ایران قضایی اداره وایي چې ایران نن 4 تنه کورد اتباع خپل زاړه دشمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. دې ادارې ویلي چې دغه 4 کسان محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آزریار او پژمان فاتحی په اصفهان ولایت کې د ایران په یوه دفاعي مرکز کې د اسرائیل لخوا په یوه پلان سوي حمله کې په مرستې تورن سوي وو. 4 واړه تورن کسان د 2022 کال په جولای میاشت کې نیول سوي وو او په سپتمبر میاشت کې په اعدام محکوم سوي ول. د خبرونو پای
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشرغ لست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشن پر مخړي. د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي د لمنځوړلو قانون نور نه عملی کیږي او طالبانو د شوزو چارو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لغوه کړی دی. ورسته له هغه چې په 2021 کال کې طالبانو په افغانستان کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، د راپورونو له مخې په سیستماتیکه توګه هغه بندیان خوشی کړل چې ډیری یې د جنسیت پر بنسټ د تاو ترخوالي په تور محکوم سوي ول. طالبانو په دې اړه څه ځواب ویلی دی؟ افغان شدی دې ستونزې ته څه حل وړاندیز کوي؟ نن په دازما حق د خبرونه کې پر دې موضوع باندې خپل میلمنو سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو نظر یا پوښتنه لرئ، د واتس اپ پر دغه شمیره باندې تاسو کولی سئ چې موږ ته په غږیزه بڼه باندې خپل پیغام راولېږي، او همداراز تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ، او که خبرې نسئ کولی هماغه مهال چې تاسو راته زنګ وهلی وي موږ به بیرته تاسو ته زنګ در ووهو او ستاسې نظر یا پوښتنه به واخلو. د واتس اپ شمیره به اول درته ووایم او بیا به وروسته د تلیفون شمیرې درته ووایم. پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو خپل پیغام پرېښودلی سئ غږیز 00420221120201. او که تاسو غواړئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ بیرته زنګ درته ووهو، پر دغه شمیره باندې کولای سئ چې زنګ ووهئ 00420221120501. او د دې تر څنګ بل شمیره هم درته اعلانوم، پر دې شمیره هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ در ووهو 00420221201. اوس هم ګورو چې زموږ د دې خپرونې میلمنې له موږ سره وصل سوي دي له سټوډیو سره، که څنګه؟ فکر کوم چې تر اوسه پورې زموږ میلمنې له سټوډیو سره نه دي وصل سوي. اوریدونکو موږ به ډېر ژر له خپلو میلمنو سره هڅه وکړو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي او خبرې ورسره پیل کړو. زموږ د دې خپرونې میلمنې نن اغلې شبنم ناصری، اغلې انارګل ځیرک، اغلې صبرینا حمیدی او څارنواله جلوا په دې خپرونه کې به دوی له موږ سره خبرې کوي. اوس هم ګورم چې کومه میلمنه خو به له موږ سره وصل سوي کنه. فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ نه توانېدلی چې له دوی سره تماس قائم کړو او ګورو چې دوی له موږ سره وصل سي. اوریدونکو پر همدې موضوع باندې موږ ستاسې ژغونه هم راټول کړي دي، د هغو اوریدونکو پیغامونه چې له موږ سره پر همدې موضوع باندې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی څه ډول له منځه وړل کېدای سي، آیا د کورنۍ تاوتریخوالی قرباني ښځې په افغانستان کې عدالت ترلاسه کوي که څنګه؟ پر دې موضوع باندې اول به وګورو چې که فکر کوم چې زموږ میلمنې لا تر اوسه ته به بیرته له تاسو سره یو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونې زغ خبرونه روانه ده. تاسو د خبرونه په ژوندې بڼه په تصویري توګه د ازادي راډیو پر فیسبوک او همدارس یوټیوب پانو باندې هم وینئ. که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې چې آیا له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځې عدالت ترلاسه کوي او څنګه ممکنه ده چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پای ته ورسیږي، پر دې موضوعاتو باندې که تاسو له موږ سره خپل نظر شریکوئ یا هم کومې کیسې ستاسو سره وي چې تاسو اوریدلې وي په خپلو کلیو کې او بانډو کې، هغه هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره شریکې کړئ، او په دې اړه باندې که تاسو کومې حل لارې وینئ هم به موږ تاسو ته غوږ ونیسو. تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې پر همدې موضوع باندې ما تاسو ته لیکل کړي دي. تاسو کولای سئ چې تر هغه لاندې موږ ته خپلې تبصرې ولیکئ، یا دغه د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه چې تاسو پرانیزئ موږ تاسو ته عمل ته لایف یو انلاین یو تاسو کولای شئ چې تر هغه پوسټ لاندې هم موږ تخپل پیغامونه پرېږدي. زه به په دې خبرونه کې تاسو تفسیر شامل کړم. اوس هم لمر سره غلی انارګل زیرک وصل شوی ده. مننه ډیره غلی زیرک چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لمړی پښتنه بس تاسو خدغه وکم چې ک تاسو د خپل هغه ځایو چې تاسو ورته ورغلی یاست په افغانستان کې دنه یا په خپل کلی کې شاوخوا د تاو تریخوالی کومې کیسې چې تاسو اورېدلې دي یا مو لیدلې دي په دې اړه باندې که تاسو موږ ته وایست او دغه زموږ اورېدونکو ته وایست چې تاو تریخوالی څه معنی لري د ښځو پر وړاندې.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې سلام تاسو ته، بیا د ازادي رادیو ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. دا خو بهتره په دې ټولو پیږي او دا ټولو ته معلومات ساتي. تاوتریخوالی په یو کور کې د څه شي له امله پیدا کیږي او د پخوا پرتله نه چې موږ اوس پرتله کوو د فیلی شرایط ورسره پرتله کوو، دا اوس تاوتریخوالی زیات شوی کم شوی نه ده د ښځو په باره کې. په اول قدم کې خو یو خو بیکاری په اوج رسیدلی، چیرته چې بیکاری حتمان په هغه کور کې تاوتریخوالی او خشونت زیات وي. ولې په دې هر څوک فامیل لري، اولادونه لري او د کور مسؤلیت یو نارینه ته ور په غاړه ده. په داسې فیلی شرایطو کې موږ نارینه او زنانه ټول بیکاره دي، نو هغه تقاضا وي چې موږ خوندې لري یا مثلا د دوی ماشومان لري، د دوی کورنۍ لري، هغه خواسته د دوی هغه خواهشات نه برآورده کیږي. نو دا خپله د کور لپاره او د ښځو لپاره یو خشونت ده. دا یو نوې خشونت ده مثلا د ښځو لپاره. ولې په دې سبب د وسنۍ شرایطو کې د فیلی شرایط کې بیکاری په هاوج رسیدلې. مثلا بعضی ښځې دي چې زیاتر د خپل استحقاق نه زیاتر تقاضا ولري، بعضی ښځې دي چې غواړي چې هغه روزمره خپل مشکلات حل کړي، حتی د خلکو هغه روزمره مشکلات هم نه برآورده کیږي نه حل کیږي. د خپل په کورو کې په فامیلو کې د ښځو خاوند په منځ مثلا د مور او زوی په منځ د پوره فامیل کې د خپل خشونت ده. یعنی ټول فامیلونه د خشونت سره اخته دي او راستر بل خشونت زیاتیږي د ښځو خاطر او زیاتیږي او کمیږي نه.
مننه غلی زیرک. زبا بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه غلی شبنم ناصری هم لمر سره وصل شوی ده. مننه غلی ناصری چې تاسو وخت او استیو لمر سره په دې خبرونې کې خبرې کوي. لکه تاسو چې د غلی زیرک خبرې واوریدلې، دوی ویل چې یو شمیر لاملونه دي چې په هغه کې دوی اقتصادي لامل یاد کړ چې په کورنیو کې تاو تریخوالی رامنځته کیږي. زموږ په ټولنه کې تر ډیره پورې داسې فکر کیږي چې تاو تریخوالی یوازې فزیکی یعنی د یو چا وهلو ټکولو ته ویل کیږي، اما تاو تریخوالی کېدای شي لفظي هم وي، رواني هم وي. آیا تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
چره ایشکو
بله زما ژغ تاسو ته راځي اغلی ناصری. بله اغلی ناصری تاسو ته زما ژغ درځي. موږ تاسو ژغ اورو که تاسو خبرې پیل کړئ. اوریدونکو زه فکر کوم چې له دوی سره زموږ رابطه سمه نه ده قایمه سوې. موږ بیرته هڅه کوو چې دوی راواخلو. اغلی ناصری تاسو ته زموږ ژغ درځي. فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع شوې ده. موږ به بیرته هڅه وکړو چې کیدای شي د تلیفون له لارې راواخلو. اوس هم ګورو چې اغلی صبرینا حمیدی له موږ سره وصل شوې ده کنه. هغوی هم موږ د تلیفون له لارې به یې راواخلو او ورته زنګ به ووهو چې دوی وصل سي. او وګورو چې اغلی څارنواله جلوله موږ سره ده کنه. زما همکار ښاغلی روشان وایي چې تر اوسه پورې نسته، دوی هڅه کوي چې راوایخلي. اغلی زیرک ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. تاسو که د هغو ښځو په اړه باندې راته وایست چې خپله نسي کولای چې کوم مسلک یې درلودی یا لوستې وې یا یې کولای سوی چې وظیفه ته باندې ولري، تاسو د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. د دغو ښځو ستونزې وروسته له هغه څومره ډېرې سوې دي چې د ښځو پر وظیفه باندې یا د دوی پر کار یا پر دندو باندې بندیز ولګېدی په غیر دولتي موسسو کې، او دغه تاسو تاثیرات چې په لیرو پرتو سیمو کې هغه شې دي پر هغه باندې څه تاثیر وسو او د دې په نتیجه کې تاسو په نظر تاو تر خوالي څومره زیات شوی دی؟
دما په نظر زه خو سمالن په ژوندۍ باندې په خپل سترګې وینم او ګرځم. مثلا اواز صرف په پکتیا په باره کې به تاسو ته وغږیږم. پکتیا سې د سوار رسوله سوالۍ لري، زه د ټول ولسوالۍ ته تګونه کوم زم، یعنی هر د لرې پلاتو ولسوالۍ نه. مثلا موږ بعضې جنکیانې وي، بعضې ښځې وي چې هغو تعلیمونه کړي وو دغلته په داخل د مرکز کې، دوی وظیفه لرله، د غیر دولتي موسساتو سره دوی کار کول، بس یو مقدار معاش یې اخیسته. هغه د دوی فامیلونه سې په ولسوالۍ کې وو، دوی دغه خپل معاش به دلته واخیستل، ته به د خپل فامیل ته به دوی یو نفقه برابروله. او په د اوسنۍ شرایطو کې د امارات کې چې دغه موږ خوندې بعضې د غیر دولتي موسساتو نه د کار مخنیوی د دوی سوی، دوی کارو ته نه ځي، وظیفې ته نه ځي، نو هماغه فامیلن ټول په ستونزه اخته ده. دوی ته اته رواني تکلیف پېښ شوی. تاسو باور په خدای وکړئ چې موږ یو زنانه اوس هغه خپل هم کونډه وو، بسته فامیل د غیب سي وو، د ټول خپل فامیل ته نفقه برابرول، هغه اوس دغه مشکلاتو له وجې نه په کور کې ناسته. ته باور په خدای وکړه چې هغه د ډېر تشویش نه فلج شوی ده. یعنی نن زه د هغې پوښتنې ته تللی وم، بس هغسې په رڼو رڼو یې زړل، څه خپله یوه کونډه وو، د ټول فامیل سرپرستي دې ته ور په غاړه وو، او د بل بدبختانه څه دی په د اوسنۍ شرایطو کې د پښو نه هم فلج شو. یعنی د ټول د تشویشاتو نه یې موږ هغه خوندې څه وظیفه کوله، خپل فامیل خپل بچانو ته یوه ګوله مړۍ برابرول، او نفقه یې برابرول، هغه اوس ټول په کورو کې ناست، ټول د روحي تکلیف سره مخامخ دي. یعنی ټول پولاسیکي که یو یا دوه کوي، نو ټول په دغه مرزو باندې اخته دي. یعنی دا ډیر غټ ظلم دی موږ د خوندو په اکلا دي، موږ د هغه خوندو چې هغه کونډې دي خپل د فامیل سرپرستي کوله. یعنی باید دغه رقم مشکلات یا دغه ستونزې باید یو د حل لارې پیدا شي، د دغه مشکلاتو باید مخه ونیول شي. یعنی تر څه وخته پورې د دوی هغه اصلي هغه مشخص تاریخ د دوی نه ده معلوم، تر دغه وخته پورې مثلا کګدایي ته وځي، سرک ته وځي، سوال کوي، هغې ته یم نه پرېږدي. مثلا بل کومک هم نشته ورسره. اول مثلا دغه بعضې خوندې دي، موږ دي بعضې کسان دي چې یو ریاست ماجدین ته ځي، یا مثلا پاملرنې ته ځي، کوم دفتر ته مرستې کوي د غریبانانو یا د بېوزلو خلکو سره. ته ورسې دغسې په ډګر وټه وي چې تاسې ډېر خوړلی اوسې، تاسې حق نه ده، اوس د امارات حق ده چې باید دغه مرستې او دغه کومکونه ټول دوی وکړي. یعنې دا خلک څه شي وکړي؟ خصوصا موږ هغه خوندې چې په فامیل کې بل سرپرست نه لري، دی خپله د فامیل سرپرست، دی څه شي وکړي؟ خاورې وخوري، ځانونه مړ کړي.
مننه ډیره
یو سرنويش د دوی وټه کې چې دوی په مغالاره لار شي او مغالاره تعقیب کړي.
مننه غلې زیرک زبیر ته تاسو تر اعظم اوریدونکو، تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې زخ پرونه داز ما حق دی روانه ده. اوس هم لمر سره د خبرونې دوهمه ملمنه غلې صبرینا حمیدی وصل سوی ده. موږ به اوریدونکو هم په دې خبرونه کې را اخلو، خو تر هغه مخکې به له غلې حمیدی څخه پښتنه وکم. غلې حمیدی تاسو ته شرغ لاس وایم او ډیر مننه چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. له تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې که تاسو په دې برخه کې موږ ته څو خبرې وکړي چې تاو تریخوالی په کومو بڼو باندې کېدای سي. ډیر خلک په دې باور وي شاید چې یوازې فزیکی تاو تریخوالی موجود دی، اما ستاسو په نظر تاو تریخوالی نور کومې بڼې لري؟
تاسو ته د خبرونه اوریدونکو او میلمنو ته سلامونه نکیلی. واقعا تاسو هغه موضوع را نغړلې ده چې خصوصا په ډیرو جغرافیو کې، خو په افغانستان کې میرمنې پر دراز راست او تریخوالی سره مخامخ دي. چې کته او تریخوالی تعریف ته مونږ ورشو، د تعریف نیم د جواتیږي چې هغه کړنه چې په آنن یا په راتلونکي کې د یو چا روح و روان جسم جنسیت ته صدمه او زیان ورسوي، هغه مونږ ته او تریخوالی بلو. او تاوتریخواله په مختلف انواعو ده. روحي تاوتریخواله ده، فزیکی ده، اقتصادي ده، سیستماتیک ده، ټولنیز ده. همدارنګه جنسي تاوتریخواله لرو، موږ جنسیتي تاوتریخواله لرو، چې دا هغه عمده انواعو دي. د دې تر څنګ نورې انواعو هم شته ده چې میرمنې د هغې سره هم په کورني ماحول کې، هم په ټولنیز ماحول کې، او هم په حتی په رسمي ژوند کې او سیاسي ژوند کې هغې خپله ورسره مخامخ وي. خو اوسني حالت ته که موږ وګورو په سیستماتیک شکل، البته توپیری چلند د میرمنو سره دا خپل اته د تاوتریخوالي نه موږ دا لوړ تعریفوی شو. موږ که مصداقونو ته او قوانینو ته نړیوالو اسنادو ته وګورو، دا یو نوع شکنجه ده، هغه نوع شکنجه چې پرته ده اشخاصو نه د هغې کورنیو ته د هغې راتلونکي نسلونو ته دا صدمه او زیان رسوي. او په موږ اوس ګورو چې د دولتي اراکینو د خوا چې هغه عمل په توپیری شکل باندې د جنسیت پر بنا یا مثلا د قوم پر بنا یا د ژبې پر بنا یا د نژاد پر بنا د یو قشر په وړاندې ترسره کیږي، هغې ته موږ د اتاکه اوس موږ ووایې دغه ناوې ته موږ جنسیتي اپارتاید موږ ویلی شو، ځکه دا جنسیتي تعبیس دی او په سیاستونو کې دا رقم کړنې په توپیري چلندونه په پالیسیو کې داسې مسایلو ته ځای ورکول په قوانینو کې په تقنیني اسنادو کې سره د دې چې موږ اوس دا مسایل دا شیان لرو نه، ځکه اوس فقط هم یو کتاب دی چې هغې ته رجوع کیږي، باغی باندې استناد کیږي، نه هغه د اسلام حقوقي نظام ته کتل کیږي، نه موږ هغه مداولو قوانینو ته ګورو، نه هغه نړیوال اسناد چې افغانستان هغې ته ژمنو. هغه اوس یو ملک د عمل د دولت نه دي، ځکه دولت خو موږ نه شو ویلی د دې حاکمې ډلې دی چې هر فرمان وضع کوي، هر حکم چې وضع کوي د هغه فرمان حکم او اساس او بنسټ او استناد نه دی معلوم، ځکه منبع د اخص قوانینو د تقنینی اسنادو په اړه جغرافیه کې معلومه ده چې د افغانستان په جغرافیه کې اسلامي اساساتو شریعت دی، د هغې نه وروسته قوانین دي او منل شوي عرف او عادات دي چې موږ ګورو چې اوس دې ته یو تم نه کتل کیږي، فقط کوم تصمیم چې نیول کیږي هغه تصمیم د مصلحتونو پر بنا نیول کیږي، د پخوانۍ اجنتا پر بنا نیول کیږي، او د میرمنو سره داسې چلند روان دی چې هغې هغه پرته د دې چې هغه خپل د اساسي حقونو نه اوس محرومیږي، دا په راتلونکي کې هم د هېواد راتلونکي ته هم د افرادو راتلونکي ته هم راتلونکي نسل ته زیات صدمه او زیان اوس هم اړولی دی چې دا به نه جبرانېدونکي دغه د دوو کال نه اضافه زیان چې میرمنو ولیدو او میرمنې زیانمنې شولې، اوناسه طبقه زیانمنه شوله، خصوصا هغه طبقه چې په رشد کې وه، هغه طبقه چې تر یو مرحلې پورې دی مثلا ابتدایي زده کړې کړې وې، بیا ثانوي زده کړې کړې وې، حتی لوړې زده کړې دی کړې وې، دی خپل د اساسي حقونو نه محرومې دي، لرې پاتې دي د تعلیم د حق تر څنګ، مثلا د ګرځېدو را ګرځېدو د حق نه، د بیان د ازادۍ د حق نه، د غږ پورته کولو نه، د تفریح د حق نه، عدالت ته د لاسرسي د حق نه، د دغه حقونو نه چې هغه اساسي حقونه دي او یو د بل سره د یو زنجیر د کړۍ په شان باندې تړاو لري، دا یوه طبقه ده د ټولنې هغه عظیم قشر د دې نه محرومه دی او نه دوی ته توجه کیږي، نه ورته پاملرنه کیږي، او ورځ تر بلې دغه مشکلات به دی باندې د زور او جبر په اساس باندې شدت پیدا کوي، نه د قوانینو په اساس، نه د احکامو په اساس، او نه د حقوقي نظام په اساس، او نه د اسلامي شریعت په اساس، ځکه هلته هغه کړنې روانې دي چې دا ټول هم د اسلامي ارزښتونو سره، هم د افغاني ارزښتونو سره، هم د انساني ارزښتونو سره، او هم د قانوني ارزښتونو سره، دا ټول په مغایرت کې دي.
مننه غلی حمیدی، زبرته تاسو ته راځم او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونې ز خبرونه د زما حق تی روانه ده. اوس هم د زینو او ریدونکو ژغونه را اخلو چې دوی کوم تفسیر لري. یو او ریدونکو ستا مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بلی امل علی بشیر خور، سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، خدای پاک دې وکړي چې شبا عبد الهدا تلمه ده هلمند څخه.
اتل صاحب وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ ووهی. تاسو د دې موضوع په اړه باندې کوم تفسیر لری که پښتنه مهرباني وکړي؟
بلی خور جانې، تفسیر هم لرم، بیا به د خپل څه پښتنه وکم. واکن مل علی بشیر خور، اول خو به د خپل ته بیا به مر سلام واچوم. خبره ده چې د خور د مل علی بشیر خور د اکثر خوندې چې دي زمیر څخه ګلیمن دی، چې معنا دا ورونه ولی مثال د زمیر پر حق باندې را حکومت باندې ولی را شتنګار نکي، اول خدای خوند ته ځوام چې مش په لاکا دا کړی دی، یعنی مژم په بار بار خورجان ست در سنوي څخه د نور سنوي څخه خپل پر حکومت دا غږ کړی دی چې مثلا دلته یو بیوزلی کورنۍ د وس د کورنۍ سرپرست نه لري، دا د کورنۍ سرپرستی او د بچانو سرپرستی د دې د غاړې ده، نو موږ دا د اوریدون کې ما ځاغه خورجان د اړې رسنی ته موږ ځوانانو خپل حق ادا کړی دی، مثال د خبرې د خوند ځغ مو تر وزار سوال دی، نو نور اخوا د چیز موږ وکړ نه کوي، او خو د دولت کار دی، یعنی موږ دا غوښتنه کړې دا خوندې اکثره خورجان په برنامه کې وایي چې دا ځوانان یا دا خلک ولې موږ تر څنګ دریږي. او بل را به سم موضوع ته خورجان شه د خو اکن چې حقیقت خبره سره وکړو، مسلمانۍ خبره سي شده چې اول د سره څخه پیدا کیږي د بے بختی سره یعنی مثال د خبرې مخ دی په دې داسې دی خورجان دلته د نشه کوم دیکه کې کو غوري پات کور کې چې مثال د خبرې یو انجلې پیدا کیږي د کورنۍ غړي خوابه دی ویراولي الک نه دی راولي انجلې ده او دا د خدای پاک جل جلاله د طرفه ته دا یو غټ کې به دی په دې خدای پاک د سړي څخه ناراضه کیږي او بل خورجان بل مشکل راغی چې وس مثال د خبرې شزه ده یو چاته وکو کیږي مثال د خبرې د چا سره دوستي کیږي د خور ته پښتنه نه کیږي د لور ته پښتنه نه کیږي چې دا ځای تاسو خوښ دی کنه دی خوښ او د زوی ته د پښتنه کیږي لاس واریم ورور پښتنه ځینې کوي ام پلار پښتنه ځینې کوي ام مور پښتنه ځینې کوي چې زوی د استاد د غذای تاسو خوښ دی موږ دوستي دلو کوي کنه دلو کوي یعنی دا یو پخ وي د لور د زوی تر مابین موږ په بار بار خپل چارواک څنګه غوښتنه کړې ده چې مثال د خبرې هغه خوندې چې سرپرستی مثال د خبرې د کورنۍ د دوی په غاړه یی بعد د موسسو کارونه د غوري لا کې چې دا خوندې خپل د بچانو په کا برابر کړي او د میرمنو سمو فرجانې د غیوا پښتنې زوم ته راځي چې پر بهرني باندې مثال د خبرې موږ بهرني ملکوت اوس اکثر خوندې تللې دي مثال د خبرې په نړیواله کچه باندې غوندې کوي د دولت فرزت باندې تبلیغات کوي زوم چې دغه شلار وای دا سره غلي وای د خپل د دولت سره مثال یو خبره کړي وای یو مشکل مثال د خبرې وسره حل کړي وای دوی نسیم دي بنه تر مې بنت کېده نړیوال موږ د مابین جوړ خور ولاته وکړي په دې نه کې ګور نړیوال شل کار دلته تیر کړل کې موږ د مابین صلح کولی دا چې خوندې بم نه در بتاره کېده لګوري دلته پدرها او درها او موږ خوندې شهیدان کې په شهادت ورسول نه ځو چې خپل مشکل د خپل حکومت سره خورجان دي لته خپل شریک وزون زغ به ډیره شي رغم د میرمنو ته پښتنه ده
مننه ډیره اتل صاحب د میلمنو څخه بس تاسو پښتنه هم وکړو او اوریدونکو تاسو خو د اوس دستي د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی او تاسو کولای شئ چې مشت په دې خبرونه کې د خپل نظر د شریکولو په خاطر باندې زنګ راوغی د اتل صاحب نظر مو واخست اوس هم ورزم د خبرونه درې میلمنی اغلی شبنم ناصری ته فکر کوم چې د دوی سره زموږ رابطه قطع شوې ده اوس هم ګورم چې اغلی څارنوال جلور سره واصل وي هغه هم نه ده وصل شوی د دوی سره به موږ په تلیفون باندې خبرې کوو د اغلی جلور سره اغلی ځیرک ستاسو خبر د شاغلی اتل د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم اول خو دوی ویل چې خلک د شذ پر پیدایش باندې د یغې پر زیږیدو باندې خپکیږي تاسو په نظر د دغه لاملونه څه دي کله چې تاسو په کلیو باندو کې د خلکو سره ویني دوی څه وایي ولې د لور پر پیدایش باندې یا پر پیدا کېدو باندې دوی خپاوي یعنی د زوی او د لور ترمنځ پر دوی باندې څه فرق دی بلی اغلی ډیرک تاسو ته زموږ غږ راځي فکر کوم چې دوی قطعه سوي دي او ریدونکو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته تاسو سره یو
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتنې ته باید جوابونه راکړي یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تل ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه نرامسته کی
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای لاس ده د شګو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګو کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو
تاسیس مجرغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده ل خپل ملمنو سره به خبرې کوو خو تر هغه مخکې اوریدونکو زغواړم چې تاسو ځینې ژغونه راوخلو او د ازادي رادیو د اوریدونکو نظرونه هم په دې خبرونه کې یو ځای کړو لومړی به د یو شمیر اوریدونکو ژغونه واورو بیا به ل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
در خو ده د پکتیکا ولایت مرکز خرینې اوسیدونکو یم په دې اړه باندې زه وایم چې مېرمنی په پښتنو ټولنه کې اوس په دا اوس وخت کې د کوم ستونزه ولري ک کورنۍ ته او تریخواله اوسی ک په ټولنه کې د مشکلات ولري په خوشنۍ سره د داسې امن خونی اوس نه لري چې خپل شکایت په آزاد ډول هغه ته وړاندې کړي طبعا په خوا چې موږ لیدل یا موږ سره مخ کېدل مېرمنو چې به کوم ستونزې درلودلې هم حتمان په دغه ټولنه کې داسې یو ځایونه دی ته جوړ شوی ول. د امن خونی ډیری وی ورته مثلا دی خپل غږ تر یو ځای پورې رسول هغه کا ډیر اوریدل کېدل او یا نه اوریدل کېدل، خو مهمه دا ده چې د دوی غږ تلل یو ځای ته رسیدل. خو په اوسنۍ ټولنه کې چې ما لیدلې دي یا ګورمګه ډیرې مېرمنې خپل کورنۍ ستونزې هم نشي کولای بیرونو باسي، ځکه دوی داسې یو ځای نه لري، دوی داسې یو چاته غږ نشي رسولای چې په دې باندې ډاډمنې واوسي چې یو څوک د دوی غږ پورته کوي او یو څوک له دوی سره مرسته کوي. په خوشنۍ سره باید ووایم دوی هغه د مرستې لاس چې به مخکې ورته غځېدو دوی هغه بیخي قطه بولي.
سلامونه درنښت، متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځې د عدالت لپاره داسې یوه مرجع شتون نه لري چې هغوی هلته مراجعه وکړي او خپل شکایت یا غږ هلته ورسوي. د جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره اوس نږدې هیڅ ځای نشته چې ښځې ورته مراجعه وکړي. د هیواد په کچه د ملاتړ سیستم چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو فعالانو رامنځته کړی و اوس فعلا له منځه تللی دی، او د طالبانو حکومت د امن خونې تړلی دي چې موږ ګورو هغه خونې چې د تیر نظام په شلو کلونو کې رامنځته شوې وې د مېرمنو د حقونو د مېرمنو د حقونو لپاره، او یا هم د هغه مېرمنې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ ولې هغه فعلي شرایط کې دا خونې ټولې تړلې دي. او فعلا موږ وینو چې کورنۍ هغه مېرمنې یا هغه ښځې چې له کورنۍ تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي داسې و مرجع متاسفانه شتون نه لري چې هغوی خپل شکایت هلته ورسوي. او موږ وینو چې دا مېرمنې په کور کې تپل کیږي، دوی غږ تپل شوی دی او داسې مرجع شتون نه لري. نو باید فعلي نظام یا فعلي حکومت په دې حسه کې اوسي چې د مېرمنو لپاره یو خوندي چاپیریال د دوی د حقونو کله چې دوی د خپل حقونو د غوښتل لپاره شکایت کوي هلته شتون ولري، او د مېرمنې په اسانۍ ډول سره وکولی شي چې خپل غږ تر هغوی پورې ورسوي. او تر څنګ چې دی چې دا مېرمنې یا دا ښځې خپل غږ رسوي باید دوی غږ ته رسیدګي وشي او د دوی د ستونزې حل شي، نه دا چې د دوی غږ دغسې چوپوسی او نور هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ اوسي. مننه
اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. تاسو دا خبرونه په ژوندې بڼه تصویري شکل یې په فیسبوک او یوټیوب پانه باندې هم ویني. اغلی حمیدی، تاسو څخه مې بل پښتنه د تاسو په نظر څه باید وسی چې په ټولنه کې د شذو پر وړاندې تاوتریخوالي رقم سي، د خلکو ذهنیت تغیر سي؟
البته د خلکو
د
ذهنیت تغییر دو د پر بنیادی کار ترتیا د بنیادی کار په دې معنی چې د کورنی ماحول نشرو په ټولنیز ماحول کې پر اساس ماحول کې په سیستمونو کې په پالیسیو کې آتا په تعلیمي نصاب او تحصیلي نصاب کې مثبت تغییر رامنځته کول. دا سبب د دې کېږي چې د ښځو په وضعیت کې او د ښځو په وړاندې په کرکټر کې د تغییر شي چې په هغه د دې یو مده برخه ده. او د دې تر څنګ د مېرمنو لپاره ملاتړي میکانیزمونه رامنځته کول، لکه څنګه چې په خوار رامنځته وو یو سناسه د مېرمنو په وضعیت کې تغییر راغلی و، یو سناسه د دې لپاره ذهنیت سازي شو، بستر سازي شو. خره د دې چې موږ ګورو چې مثلا د اسلام حقوقي نظام هم دغه کړنې چې اوس د مېرمنو په وړاندې روان دي یا په کول کې باندې البته استثنا به یې خو خلک به مې بهم کورنی ما او کې هم ټولنیزم او کې هم غوښ ګورو چې په دغه کې مډال ترمن د مېرمنو د حقوقو په اکلا باندې اختلاف د نظر موجود دی. ټول په یو نظر نه دی، ټول دغه فعلي ډلې هغه د احکام او د فرامینو طرفدار نه دی. نو دغه کرنی او د اقدامات کول شي چې چیرته د مېرمنو د لپاره حمایتي او ملاتړي میکانیزم موجود نه وي د مېرمنو په وضعیت کې تغییر نه راځي. او که په دولتي په همدغه حکومتي کچه باندې یا د حاکم ډلو یا په سیاستونو کې میرمنو ته ځای ورنه کړ شي، د میرمنو په وضعیت کې تغییر نه راځي. په سیاستونو کې دا معنا چې پالیسیګانې، قوانین، د دولت په حکومتداري کې کم میرمنو ته د فهم په اساس باندې، میرمنو ته د هغې د کمیت په اساس باندې توجه نشي، پاملرنه ونشي، د هغې د وضعیت د ښه کېدو دپاره لازم اقدامات ترسره نشي، لازم ارګانونه رامنځته نشي، په قوانینو کې د هغې جایګاه معلومه نشي، تثبیت نشي، نو طبعاً د میرمنو په وضعیت کې خو یو څه چې راځي اول په خط کې راځي، چې یو شی چې په خط کې موجود نه وي او د خط د عملي کېدو دپاره د هغې تر میکانیزمونه ضرورت دي، تګلارې ورته ضرورت دي. که چېرته اوس سرنګه چې موږ اورو مثلا دفاع مدافع وکیلانو په نوم کسان شته دی، خو که چېرته د یو میرمنو د ستونزې سره مخامخ کېږي، اول د هغې غږ نه اورېدل کېږي، که غږ یې واورېدل شي د هغې په قسمت کې، یعنی دا خبره هغه تصمیمونه د عدالت پر بنسټ باندې نه نیول کېږي، تصمیمونه اوس هم په داسې اساس باندې نیول کېږي چې هغې ته فقط یو کس چې مثلا هغه یو محافظ دی په لاره کې، یا د یو پوستي محافظ دی، یا حتی د کشف وظیفه نه لري، د کشف استعداد نه لري، تخصص نه لري، هغه کینی او تصمیم نیسي، د هغې تصمیم فقط صرف هغه موقعیت کې چې هغه ناست دی، د هغه موقعیت د ناست په اساس باندې هغه تصمیم نیسي او خپل تصمیم ابلاغي، او که چا عملي نه کړلو هغې باندې نور فشار او نور دغه رقم چې سیستمونه ړنګ شوي، دغه رقم چې غیر تخصصي کسان، غیر مسلکي کسان، د مخالف جنس کسان په موقعیتونو کې ناست دي، نو هلته به د میرمنو په وړاندې څه تصمیم ونیول شي او د میرمنو د وضعیت د ښه کېدلو دپاره، یعنی چې فکرونه موږ او تاسو په رسنو کې اورو چې همدا ویل کېږي په جار جار باندې چې میرمنې مثلا د عربي سرپرسته میرمنو په رابطه باندې چې هغې مثلا خپله د کورنۍ نفقه واری وي، د کورنۍ امرار د معیشت دپاره هغې کار کولو، هغې د کورنۍ سرپرستي په غاړه لرله، د هغې د یوې کورنۍ هغه ټولو اولادونو ته مثلا دا چې د پنځو شپږو کسو روزنه او پالنه کوي هغې ته نه کتل کېږي، خو ترجیح دې ته ورکول کېږي چې هغه د نکاح وکړي، هغه د واده وکړي، څه کوي، یعنی په داسې الفاظو چې شاید د دوی همدغه خپل دریځ او خپل توانایي او ظرفیت بیان کړي، په داسې الفاظو باندې هغه مخاطب کوي چې سړی حیران پاتې کېږي. تاسو فکر وکړئ چې په هغه څه میرمنو به څه تېرېږي، د هغه څه میرمنو په فامیلونو به څه تېرېږي، د هغې په اولادونو به څه تېرېږي. تاسو اوس ګورئ چې مثلا د سوالګره میرمنو تعداد مخ په زیاتېدو دی، شاید ګرفت د جرایمو، هغه جرایم چې د ماشومانو په واسطه ترسره کېږي، د هغې ګراف مخ په لوړېدو دی، د کارګر اطفالو مخ ګراف مخ په لوړېدلو باندې دی، او د دوی دپاره، د دوی د وضعیت د ښه والي دپاره نه کوم خاصه پالیسي شته دی، نه کوم خاص اقدام شته دی، فقط هماسه چې د دوی په ذهن کې خصور کوي، سیستم ته نه کتل کېږي، امکاناتو ته نه کتل کېږي، دا ویل کېږي چې موږ دا کوو او دا نه کوو، او دا چې تر مخه څومره ورانی شوی دی، دغه ورانی یعنی د جګړو د افغانستان په وضعیت باندې څومره تاثیر اچول شوی دی، د هغې جبران لا په ځای پاتې شو، اوس دغسې اقدامات چې دا اوس ترسره کېږي، دا به زه فکر کوم چې په ډېر اوږدمهاله کې به نه جبرانېدونکي، او د دې جبران به ډېر مشکل وي چې میرمنې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، او دا صدمه او زیان په د هغې په خپله روح روان باندې په اوس مهال کې او په راتلونکي کې به څومره تاثیرات ولري، د هغې په اقتصادي وضعیت، ځکه ځان بسیایي نه د یو میرمنې دپاره، تنه د ځان دپاره هغه مطرح نه، هغه د کورني اقتصاد دپاره مطرح وه، هغه د اولاد د راتلونکي دپاره مطرح وه، د اولاد د روزنې دپاره مطرح وه، او دا چې د نوو ځوانانو نه دا حق اخیستل کېږي، خصوصا د اوناسه طبقې نه، خو اوناسه طبقه هم یو امیدواري لرله چې موږ تعلیم کوو، موږ تحصیل کوو، خپل د مستقبل دپاره هغې د یو برنامه لرله، یو پلان لرله، اوس خو بیخي دوی ناهیلي دي، او دغه ناهیلي توب شاید ځکه په ټولنه کې هلته ورفم هم داسې دی چې یو د جلۍ نهایي سرنوشت او د یو مالک نهایي سرنوشت فقط د هغې د مدني حالت تغییر دی چې هغه د کوژده وکړي او واده دي وکړي. اوس خو دا خبره بیخي د 50% نه هم لوړه شوې ده چې نجونې مکتب نه وایي، تحصیل نه وایي، تاسو په رسنو کې ګوري چې په دې باندې بحثونه روان دي، نو څه کوي؟ خو واده دي وکړي که نه؟ هغه چې بیا واده کوي هغه په کوم سرنوشت باندې اخته کېږي، یا د چا سره واده کوي، یا د هغې راتلونکي په سره هم هغې دپاره هېڅ نه کوم فکر شته دی، نه کومه توجه ورته شته دی، نه کومه پاملرنه ورته شته دی. نو وخت چې دغسې اقدامات نه وي، منګه به د دې راتلون کې ته خو ډیر شاید ټول خلک اندېښمن دي، خصوصا په ناسه طبقه، خصوصا میندې، خصوصا ځوانان د زیات ام خپل راتلون کې ته اندېښمن دي، ام خپل کورنۍ ده راتلون کو غړو ته او دا چې خپل د اساسي حقونو نه دی محروم پاتې شوي دي، څومره تعداد به د افغانستان نه وزي.
مننه ډېره غلې حمیدي.
په بهر کې د فتنده امکانات نه لري چې د خپل د اقونو تلاسرسی پیدا کړي او ځان ته هغه طریقه د ژوند برابر کړي چې د دوی لپاره د یو مستقبله او روښانه راتلونکي تضمین کړي.
مننه ډېره غلې حمیدي. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونې بل میلمانه اغلی څارنوال جلول موږ سره د سټوډیو سره وصل شوی ده. اغلی څارنوال، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي او وخت مو وایستي. تاسو مخکې هم په دې خبرونه کې هم او وروسته په نور ځای کې هم اوریدلی دي چې شدې دغه شکایت کوي چې د دوی ژغ په د طالبانو په محاکمو کې نه اوریدل کیږي. او د دې تر مخکې په ازادي رادیو کې موږ دغه راپورونه هم درلودل چې شوز موږ ته ویل چې کله چې دوی هلته مراجعه کړي د ډیری مواردو کې دوی ته ویل سوي دي چې د تاوتریخوالي د کورنی تاوتریخوالي په مواردو کې چې دوی باید بیرته همغه کورنی ته ورسي چې دغه شدې ورڅخه شکایت کوي. اصلا خو د طالبانو د حکومت چارواکو بیا ویلي دي چې شذې کولای سي چې هر محکمه چې وي د طالبانو په حکومت کې هغه محکمه ته چې دوی ورسي او الته مراجعه وکړي او شکایت الته ثبتولای سي. ستاسو په نظر آیا دغه کافي ده چې هر محکمه چې وي شذې ورتلای سي او شذې الته شکایت ثبتولای سي، که ستاسو په نظر باید یو مشخص مرجع وي چې شذې ورسي او الته که د دوی سره تاوتریخوالی کیږي، دوی له ظلم سره مخامخ وي، شکنجه وي، دوی باید هلته خپل شکایت ثبت کړای سي؟
ډېره زیاته مننه په لومړي سر کې. خو تاسو ته سلامونه او تاسو ته تعریف ټول اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هیله وړاندې کوم. باندې سلامونه د ډېر ښه پوښتنې ته تاسو اشاره وکړله. دا څه چې دوی په خپل ژبه وایي یا د پردې تر مخې وایي دا څه هیڅ هم نشته. ځکه د ښځو په حقوقو باندې ډېر زیات ظلم شوی دی. د راول ورځ نه د دوی راتګ کله چې امارات راغلل، نو هماغه ورځ باندې د ښځو په حقوقو باندې پابندي ولګېدله. د هغه د جمعې څخه لومړنی د خشونت او تاوتریخوالی چې دی د مکتبونو نه د منکرو بندول، دوی خپل د دې حق غوښتنه نه شي کولای چې اخر په څه وجه په څه لامل موږ د مکتب څخه د تعلیق څخه موږ وروسته پاتې شولو. پانځه سیستم پانتینونه او د هر نظام دوی د سیاحت لپاره داسې یو پارک نه شي تللی، نورو وظیفو ته لاسرسی نه شي لرلی. ځکه دوی کې اکثره داسې زنانه دي چې د کور تر طرفه نه نارینه نه لري. آیا دوی به څه کوي؟ دوی به د یتیمان بچي په ښه طریقو باندې لویي؟ دوی لپاره خو چې د رزق ته ضرورت دی، د دوی جامع ته ضرورت دی، د دوی تعلیم ته ضرورت دی. دوی چې دا خبره کوي چې بدون د محرم نه هغه زنانه چې مثلا محرم ونه لري واده شوي نه وشي، هغه ځینې به څه کوي؟ دوی محرم د کومه کې ځانته یا هغه ښځینه چې کونډې شوي وي دوی محرم نه لري، نو دوی څنګه د محرم سره چې محرم د کومه کې ځانته څنګه دوی لاړ شي ډېر خپل مشکل حل کړي؟ اما که بعد یې لري او محرم خو نشي کولای چې دوی تسلیلي ساته په زور کې کښېني، کوم وخت د دوی ضرورت پیدا کېږي چې دوی سره محرم ملګری کېږي او دوی به زیره. ځکه دا محرم چې وي خو هغه د کور د رزق د ګټلو لپاره د خپل اولاد د سدګۍ په خاطر باندې دا څه دغه کوي، نو داسې هېڅ یو څه اداره نشته دی. ځکه د په جمهوریت وخت کې خو موږ خپله په همدغه قضایو باندې کار کوو، زنانه به راتللې خپل د کورنۍ سره چې کوم مشکلات لرل د خاوند سره د خواښې سره د خسر سره د لیور سره، نو یو مرجع موجوده وه چې د ښځو چارو ریاستونه وو، عدلي او قضایي ارګانونه وو. دوی به چې دی خپل شکایتونه ځانته وړاندې کول او د دوی شکایتونو ته چې دی په ښه شکل لاسرسی کېدو. اما داسې اوس هېڅ هم نشته دی. دوی لاړ شي او خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، نو د دوی سره چې کوم ظلم او نه تیری کېږي نو هغه په خپل کورونو کې دوی هماغسې زغمي. ځکه د غږ پورته کولو ته نه مرجع نشته دی چې دوی وړاندې خپل شکایت ورته وړاندې کړي او هلته لاړ شي د خپل حق غوښتنه وکړي.
مننه ډیره اغلی څارنوالې زبیر ته تاسو ترازم او ریدونکو تاسو مر ژغله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده لکه تاسو چې وریدل د څارنوال جلوه څخه د دوی په دې نظر د چې په اوسنی افغانستان کې چې د طالبانو تر حکومت لاندې خلک ژوند کوي هلته د شوز پر وړاندې تاو ترخوالی زیات سوی دی او شدې داسې کوم مرجنه لري چې حالت ولاړی سی او عدالت تر لاسه کړي خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویل دي چې د شوزو حقونه په بشپړ توګه تامین دي په افغانستان کې او دوی دا ادعا هم کړې ده د طالبانو د حکومت مشر هبت الله خونزاده په منسوب پیغام کې دا هم ادعا سوي ده چې د ویل چې په افغانستان کې د شوزو حقونه په بشپړ توګه ورکول سوي دي د افغانستان د مدافع وکیلانو د چولنی په خوانی مرستيال سبحان مصبا ازادي رادیو ته په دې ورستوي کې ویل چې د جمهوریت پر وخت د قاضي القضات په ګډون د دوی ټولنی 15000 غړي درلودل چې هغه اوس د ویناله دندې لریسیوی دي او پر ځای د په خبره غیر مسلکی کسان ګمارل سوی دي دی وای چې د طالبانو حکومت لوی څارنوالي لمنځه وړه ده او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی د اغلی د شاغلی سبحان مصباح بواور او بیا بل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
تخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل قوانین چې د منګریر خپ ستاندردونه ولاړ قوانین ول دغه تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخستل شوی په نامه باندې قوانین جوړ کړ چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لار نه ده په دې کې قضا ته ضرر ورسېده قضا چې ضرر وویني تبه نه عدالت ته ستونزه پیدا کیږي
او ریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی او ری زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر وخت پر مخ وړي لمر سره اغلی شبنم ناصری انارګل زیرک صبرینا حمیدی او څارنوال جلوه ملمنی دی په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه به هم وخت په وخت را اخلو او ستاسو نظرونه ته هم په دې خبرونه کې ځای ورکول شذنه او ریدونکو می ځانګړي هله د چې پر فیسبوک باندې موږ تخپل تفسیری پرېږدي ستاسو نظر موږ ته مهم دی د اوریدونکو کله تفسیرو څخه به ور واخلم د افغانستان اسلامي او اصلاحي خوځښت په نوم باندې یو اوریدونکو پر فیسبوک باندې مشتلکل دي چې د دا هڅې د خپل غیر رسمي نظام د بقا او رسمیت مندلو په هله نتیجه نور کوي او دا یو نړیوال دستور دی چې نړۍ هغه هیوادونه په رسمیت پیژني چې خپل ملت کې په رسمیت و پیژني د دې ترڅنګ یو بل تفسیر مشته یو بل اوریدونکو پریږدي د پریشه د لیکل د چې یوازې خبره د امارات نه ده بلکې د افغان بي سواد کورنۍ هم ده چې د شوزو څخه غلام یو مزدوري جوړی کړی دي ځکه چې نه د شوزي حقوق او نه هم اسلامي او شرعي لار ورته معلومه ده او دی وای چې د تاو ترخوالي اومدل عمل دا دی چې شذي د شریعت او اسلام لنګات خپل حقونه نسی تر لاسه کولای په دې اړه باندې به خبرو ته نور هم دوام ورکو اوس هم د یو شمیر نور اوریدونکو ژغونه به واورو او بیا به تر هغه ورسته خبرو ته دوام ورکو
کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وایي یو جوړی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي محکمه کې قضا د کومه شي جزه د فیصله وکړي قاضي څوک دی
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پریږدي ټول شی دی په کنټرول کې وي نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه ډېری ښځې د چاته مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیو کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي
اوریدونکو تاسو د یو شمیر شذینه اوریدونکو اندیشنې واوریدې چې دوی د طالبانو د حکومت هغه محکمو په اړه درلودې چې شذې ورته مراجعه کوي د تاو ترخوالي د قضیو په اړوند او د دوی په نظر په دغو محکمو کې شذو ته عدالت نه دی ورکول سوی اوس هم اغلی ناصر استاس څخه پښتنه کومه استاس څخه ما پښتنه دغه د چې د افغانستان کې داسې ادارې لکه د شذو چارو وزارت چې وو یا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې وو او یا هم لوی څارنوالي چې هلته شذو کولای سوای چې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي یا د زور زیاتی قضیه هلته وروړي شکایت وو ثبت کیاو یا په نسبی توګه باندې یو عدالت ترلاسه کړي د دغو نشتون څومره د شذو په زیان تمام سوی دی؟ فکر کوم چې د اغلی ناصری رابطه یو ځل بیا هم له موږ سره قطع سوې ده. اغلی ځیرک، ستاسو څخه به هم دغه پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر د داسې ادارو لکه د په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو د حقونو په او د دوی ته د عدالت رسولو په برخه کې جوړې سوي وي، د هغو ادارو نشتون د ښځو څومره په زیان تمام سوی دی؟
تاسو ډېره ښه ټکي ته اشاره وکړه، خو یم زه به تاسو ته یوه خبره وکړم، تاسو که غږیږئ یم، تاسو خو بېغمه یې د تهدید لاندې نه یې، د ډار لاندې نه یې. زه یوه ماتل تاسو ته کوم، وایي ماهي ویلي اوس ما په خوله کښې اوبه نه وایي، ما به ډېرې خبرې کړې. موږ خو متاسفانه دلته د هغه لاندې یو که نه، دوی د فشار او تهدید لاندې یو، هغه سپینې سپینې خبرې نه شو کوئ. صحیح ده که زه مثلا د مخکې د جمهوریت په وخت حقوق بشر یا د ښځو چارو ریاست په باره کښې د تاسو ته بعضې ټکټ اشاره کوم، هغه هم داسې که ووایي چې سپا د هر وایي دغه خپل چوکي او د خپل معاش لپاره ځانو ته کار کوله، خو اوس موږ د امارات نه نور هېڅ شی هم نه غواړو. دا ټوله دنیا ته داسې سفا معلومېږي لکه د پاینه کښې څه مخ ګوري. څه د ښځو حقوق اوس بېخي د پښو نه لاندې سوی ده. نه کوم کس مثلا موږ روغ حکومت یې ړنګ که، دلته یې راوسته، دوی واکداران که، حکومت یې دوی ته په لاس ورکړه، موږ د هغه کسانو نه تقاضا کوو چې دغه د خوندې حقوقو بېرته هغه موږ خوندو ته بېرته هغه خپل حقوق ورکړي. هغه کوم حقوق ته اسلام ورکړی، موږ هغه حقوق غواړو، نه د غربیانو حقوق غواړو، نه د حقوق بشر حقوق غواړو، نه د ښځو چارو ریاست غواړو. هغه حقوق غواړو چې اسلام ورته راکړی، هغه حق حقوق ته ورکړي، انشاءالله چې هېڅ مشکل به نه وي. د خوندو مشکل به هم حل شي، په وطن کښې به هم مشکلات حل شي، ستونزه به د خوندو کمه شي، او هر څوک به م خپل چوکاټ باندې روان وي. هر څوک چې دوی حکم کړی ده، موږ د یو ګروان ته لاس اچوو چې د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ بېرته هم هغه دغه هم چې پې ومنله، دغه هم راوسه دلته په موږ باندې حاکمان کړه، اوس بېرته دغه خبره باید پې ومني. نه یې غواړو حقوق بشر هم نه غواړو، د ښځو چارو ریاست هم نه غواړو. خو هغه هغه روزمره ژوند چې قرآن کښې موږ ته راکړل سوی، هغه د ښځو ته ورکړي. ګوره دا په کوم حدیث، په کوم آیت کښې راغلی چې ښځه د سلیم حق نه لري، ښځه د صحت حق نه لري، مثلا ښځه د تفریح حق نه لري، ښځه د خپل د حق غوښتنې حق نه لري. دا موږ ته پیغمبر ویلي چې باید واده په خپله خوښه وشي، انتخاب چې پیاو کور کښې کېږي د ښځو او نر مشوره باید سره ګډ وي، باید د ښځو نظر ته باید احترام ډېر ولري. دوی خو ښځې بېخي داسې کلی شي نه، بس وخوره وچکه بس کور کښې کښېنه، هلته د یوې خبرې اجازه نه لري چې وکړي. او دوی ته څه ګوري اوس فعلاً په ټولنه کښې، هغه خوندې چې تعلیم یافته دي، هغه خوندې چې موږ روش کړی، بس هغې ته خاصګار شي، د هغې شا ونیسي په زور په تهدید باندې، هغه ځان ته په نکاح کښې که په وار یې نه کښې فامیل یې تهدیدوي، پلار یې تهدیدوي، خپل خپلوار یې تهدیدوي. دوی هم غواړي، دوی خپل اوس غواړي چې تعلیم یافته ښځې وکړي. آیا چې تاسې تعلیم یافته ښځې غواړئ، نو د دې د خوندو حق هم ولې د پښو نه لاندې کړی؟ موږ دې خو نه دا تقاضا کوو چې کوم کس موږ صلاحیت دوی ته په لاس ورکړه، بېرته دغه موږ حق په دوی باندې موږ ته راکړي.
اوریدونکو تاسیز مر ژغله ازادي رادیو څخه اوري، مننه اغلی ځیرک زبیر ته تاسو ته راځم. اغلی ناصری ستاس څخه به پوښتنه وکم، تاسې که په شاوخوا ټولنه کې وګورئ، زموږ یو اوریدونکي مخکې یادونه وکړه چې خلک نه غواړي چې لور یې په کور کې پیدا سي. کله چې په ټولنه کې د ښځې د جنسیت پر ضد باندې دا ډول یو منفي فکر وي او خلک نه غواړي چې لور ولري، د دغه حل به څنګه کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کښېښودل سي؟ بلې اغلی ناصری تاسو ته زما غږ درځي. اوریدونکو فکر کوم چې دوی یو ځل بیا هم زما غږ نه اوري او رابطه مو قطع سوې ده. اغلی حمیدي ستاسو څخه هم دغه پوښتنه کوم، کله چې په یو ټولنه کې خلک حتی دغه ته قایل نه وي چې دواړه لور او زوی یو برابر دي، یو اولاد دي او د دوی حقونه هم یو شی دي، په هغه ټولنه کې څنګه موږ کولای سو چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو؟
البته دا یو
تاریخ حقیقت په ورته مهمه چې واقعا موږ په ټولنه کې منل شوي دودونه دستورونه هم لرو او ناوړه دودونه هم لرو چې دا خپله د ناوړه دودونو یو برخه ده. واقعا د نجلۍ په پیدایښت سره خصوصا په لرو پرتو سیمو کې او کورنۍ دغه کوم عرف چې عقل دی یا په کوم فکر چې خلک دي چې زوی مور پلار ته اوږه ورکوي، زوی په راتلونکي کې د مور پلار د ژوند تضمین کوي، زوی د کورنۍ ته نفقه ورکوي، په زوی باندې ډیره سرمایه ګذاري کوي، حتی هغه تقسیم د وظایفو ته که وګورو د هلکانو کارونه هم په نجونو باندې کېږي، په کورنۍ چاپېریال کې د هلک ته تعلیم ته هم توجه زیاته کېږي. دا به په کل کې نه استثنا شته دی، البته په دې کې چې په کل کې به همدغه خمي، خو بدبختانه اکثریت په همدغه شکل باندې دي چې دوی دغه عوامل سبب د دې کېږي چې د نجلۍ په پیدایښت باندې تاثر څرګندېږي، په کورنیو کې خفګان څرګندېږي. حتی د پښتنو په اصطلاح باندې چې د پیدایښت نوې شروع شي او تر هغه ده پورې چې دا بیچاره ژوندۍ د راز راز ستونزو د راز راز زیانونو دا متضرره وي، دا قرباني هم په کورني ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې هم د دودو دستور د وجې او بالاخره هغه سیستمونو ته چې یو امیدواري موجود وي که زما حق نقض کېږي، زما حق خپلند کېږي، یو سیستم او میکانیزم شته دی چې زه هغې ته مراجعه وکړم چې هغه هم شتون نه لري. نو ما مخکې هم دا څرګنده کړله د دوی د ملاتړ دپاره هېڅ نوه کوم میکانیزم نه وي، ځکه دا تاسو که د فولکلور یو برخه ته مراجعه وکړئ، که هغه پښتو ادبیاتو ته منګری شو، دري ادبیاتو ته ری شو، دغه متلونه وګورئ، ضرب المثلونه وګورئ، دا عام اصطلاحات وګورئ، د ماشوم په وړاندې یعنې موږ به نه لیدلی چې ویلي چې چېرته د یو ظالم کس په وړاندې یا د جابر کس په وړاندې چا د ډب د کلمې نه استفاده کړي، خو د ماشومانو په وړاندې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي، مثلا په دري کې چې زنه به زنو کنده بود دیگر زنو باز به تبر زنو، همدغسې نور ډېر متلونه چې په دې باندې ماته ریسرچونه او تحقیقات شوي دي چې دغه متلونه او دغه ناوړه برخه د دغه فولکلور دغه سبب د دې شوې ده چې د ښځو حقونه په یو ټولنه کې د نجونو حقونه نقص شي، او هلته د خپله یا لور د پردي د کور ده، نن یې که سبای د دې کوره وځي او که پردي کور ته به لاړه شي بیا وایي چې دا د پردي لور ده. دغه مسایل هغه مسایل دي چې په ذهنیتونو ته متاثره دي، افکار ته متاثره دي، او دغه تاثر سبب د دې شوی دی چې د نجونې د پیدایښت نه د یو انسان په صفت ورته د انسانیت مقام ته نه کتل کېږي، هلته بیا د جنسیت مقام ته کتل کېږي، او د جنسیت پر بنا دغه توپیرونه د نجونو د پیدایښت نه په کورني چاپېریال کې د نجونو د رشته پورې او حتی په هغې باندې موږ خونلي چې په د یو هلک په مقابل کې خلک هته د خبره هم دا احساس وکړي چې مثلا نجونې د ورونو د واده په مقابل کې په بدل ورکول کېږي، د کورنۍ د نارینه او د خلاف اعمالو په وړاندې باندې دوی په بدو کې ورکول کېږي، مثلا په دوی باندې قالین اغوستل کېږي، ولور پرې اغوستل کېږي، حتی تبادله کېږي په حیواناتو باندې. په ځینو سیمو کې موږ لیدلي چې د یو حیوان یا په مقابل کې چې هغه بار انتقالوي، یو خور لور یو چا ورکړی ده، او په مقابل کې هغه په ولور یا په کې اغوستی دی او د هغې نه استفاده. یعنې دا هغه مسایل دي چې هم په عرف کې هم د جامعې فقر په دې باندې تاثیر ګذاره دی. فقر تنه مادي فقر نه، معنوي فقر. معنوي فقر دا دی چې دوی پوهاوی نه لري، دوی د انسانیت د مقام په ارزښت باندې قایل نه دي، د دې تر څنګ اقتصادونه ضعیفه دي، د دې تر څنګ مثلا د په کورنیو کې پرته د دې چې جګړه تېره شوې ده خلک چې په جګړو کې زیان لیدلی دی، د کورنۍ سرپرست یا خپل ژوند له لاسه ورکړی یا معلول دي، د دې نه پرته باندې تاسو ګورئ چې ډېر لوړ قشر په افغانستان کې په مخدره توکو باندې اخته دي، او دغه هغه کسان چې په مخدره توکو اخته دي هغې د کورنۍ سرپرستي نه شي کولی، هغې پرته د دې نه چې د کورنۍ په وړاندې د زور و جبر نه کارلي، همدا مشترک ژوندنونه، تعدد د زوجاتو، دغه بې سرپرسته فامیلونه، اقتصادي ضعف، احتیاط، دا ټول هغه عوامل دي، عرف و عادت چې دا په
کورنیو کې یا په اجتماع کې په مجموع کې د تاوتریخوالی په زیاتوالی باندې او فنواو باندې تاثیر لري او بل اخر چې میکانیزمونه په دغه شکل باندې شي چې نه تخصصي افراد ځکه تامین د عدالت ډېر یو ستر مسؤلیت دی ډېره سخته وظیفه ده په دې کې مسلکي توب ضرورت دی په دې کې تقوا ضرورت ده په دې کې تعاون ضرورت دی ام جنتواله چې دا بدبختانه چې اوس موږ یې نه لرو چې دوی کله چې حاکم عدالت وایي چې موږ حقوق تامین کړي د چی پر ویاتم تامین کړي ستاسو ټول احکام د حقوقو د سری نقص دی سری ماتونه د میرمن د خپل او قوانین تاسو ملغی
دی مننه غلی حمید
حق تامینوي د چی پر ویاتم
مننه ډیر غلی حمیدی او ریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو او ریده دازما حق د خبرونی وخت هم نور پاتې رسیږي ل خپل ملمنو څخه ډیر مننه کوم بل اونې به بیا تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.